سهار یو لس بجې سپې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزاب عبد الله کاکړ هرکلی کوم. امریکا پاکستان ته د ډیمونو لپاره 280 میلیونه ډالر جاری کړی دي. چارواکو د نیټو د رسد تړل سوې لارې بیرته خلاص کړې خو په بلوچستان کې د نیټو پر لاریو برید شوی. په سوات کې د هوټل اسوسیشن مشر زاهد خان په برید کې زخمي شوی دی. د افغانستان د مالیې وزیر د درغلیو تورونه رد کړي. د پېښور لپاره د نوي ټرافیک پلان اعلان شوی او د مقصودو کډوالو د راداري د کړاوونو په اړه هم رپورټ درته لرو. خو پای له خبرونو کوو ویونکی اسرار عالم مومند.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د توانی بحران د ختمولو لپاره امریکا دغه هیواد لپاره پروند جمعې پورز د 280 میلیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان وکړو. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د خبرداري لوی لار د ناټو سامان وړونکو ګاډو لپاره بیا پرانستل شوی او روس او چین ویلي د شام په اړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن هلې ځلې تر خپو لاندې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د توانی بحران د ختمولو لپاره امریکا دغه هیواد لپاره پروند جمعې پورز د 280 میلیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان وکړو. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندو مارک سترا ویلي دي د مرستې بعد د منګلا ډیم په خکولو او په خیبر پختونخوا کې د کورم تنګي ډیم په جوړولو خرڅ کولی شي. د امریکا سفارت ویلي دي تمه څرګندېږي چې په پاکستان کې په لویه کچه د انفراسټراکچر د پروژو لملاتړ سره به تر 2013 کال پورې د بجلی په کامی ګریډ سټیشن کې 900 میگاواټ بجلی زیاته شي. له دې سره به شل لکه کورونو او کاروباري مرکزونو ته کافی بجلی ترلاسه شي. دا مهال په پاکستان کې د بجلی بحران دی او په خاصه توګه د روژې په میاشت کې خلکو ته لویه مسله جوړه کړې. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د خبر درې لوی لار د ناټو سامان وړونکو ګاډو لپاره بیا پرانستل شوی. دوی زیاتوي ناټو ته رسد وړونکي اووه ګاډي د جمرو تخته بیګ چیک پوسټ ته رسیدلی دي او د کسټم کلیرنس نه وروسته به افغانستان ته داخليږي. څو ورځې وړاندې ناټو رسد په دې وجه ودرول شوی و چې پاکستاني چارواکو ویلي وو د طالبانو لخوا په ناټو ګاډو د ځانمرګي بریدونو کولو معلومات ورته رسیدلی دي. په جمرود کې د وسلوالو لخوا په یو برید کې ناټو ته د سامانونکو ګاډو یو ډرایور هم دغه نه څو ورځې وړاندې وژل شوی و. بلخوا د بلوچستان په مستون کې د ناټو پر اکملاتي لاریو برید شوی چې پکې درې لارې په مکمله توګه تباه شوي دي. د پیښې په اړه د ناټو اکملاتي ګاډي یو ډرایور مشال ډیو ته ویلي برید کوونکي په یو موټر سایکل سواره وو او تر برید وروسته په پتیخته کې بریالي شو.
دا پور روډ باندې کسانو ګولې چلی دي دیخوا او ډزې شوې دیخوا ډزې او دا خبره دا ګاډو باندې اور ولګېد او هغه سړی په دا پتم نشه کوم په لولاړه څوک وڅاو.
د سلاله پیخ وروستو پاکستان شاوخوا و میشته پس د امریکا لخوا د څباندې یو ارب ډالرو د زندول شو مرستو د بیا بحالېدو په بدل کې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو ته د خپلو ځمکنیو لارو د سامان رسد بیا بحال کړو. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د حکومت د اتحادي ګوندونو په غونډه کې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د اپیل کولو پریکړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې پر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پارلمان لخوا جوړ کړی شوی توهین عدالت نوې قانون رد کړو. د دې قانون لمخې بعد د هیواد صدر، وزیر اعظم او نور اعلی چارواکو ته د توهین عدالت نه استثنا ترلاسوي. یاد دی چې لدی وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت په سپکاوي مجرم وګرځولو چې وروسته بیا نوموړي لخپلې دندې استعفا ورکړه. د خیبر پختونخوا په سوات کې د هوټل اسوسیشن مشر زاید خان په یو برید کې جوبل شوی دی. د زاید خان ورور یعقوب خان مشال ډو ته ویلي پیښه تیر ماسخوتن هغه وخت رامخته شوه کله چې زاهد خان د موز لپاره جمعه ته روان وو. نوموړی سیدو هسپتال ته د علاج لپاره رسول شوی. د پیښې په اړه د ځایي تھانې یو چارواکي محمد اقبال مشال ډو ته ویل
دا واقعیا چې دا د رحیم آباد حدود کې شوی د جنرال بس سټینډ مخې ته یو کوڅه ده هغې کې مونږ پوری طور موقع ته راورسېدلو او کم زخمی چې وو د زاید خان د هوټل اسوسیشن صدر دی او مونږ مقدمه درج کړې ده. تفتیش خبره زور شور سره روان دی.
د تحریک طالبان پاکستان د ملکان څنګه په زاهد خان د برید کولو پلا قبول کړي. په پاکستان کې عدالت د فوج پنځه افسرانو ته له یوې سغدریزي ډلې سره د اړیکو درلودلو په تور د پنځو کالو د قید سزا اورولي. فوج په خپل یو بیان کې ویلي دی بریګیډیر علي خان ته د پنځو کالو د قید سزا اورول شوی. علي خان تیر کال له یوې سغدریزي سیاسي ډلې حزب التحریر سره د اړیکو درلودلو په شک نیول شوی وو. حزب التحریر غواړي په ټوله اسلامي نړۍ کې خلافت راولي. د افغانستان د ننګرهار میتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې پرون له غربي وروسته په یوه جومات کې شوې چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د جومات د امام په ګډون دولس کسان ژوبل شوي دي. روس او چین ویلي د شام په اړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن هلې ځلې تر پښو لاندې کیږي. په قرارداد کې د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل او د بشر الاسد په حکومت نیوکې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې قرارداد له منظورۍ مخکې څه داسې څرګندونې وکړې.
The conflict in Syria is a test of everything this organization stands for. I do not want today's United Nations to fail that test.
د شام کلکیج د ملګرو ملتونو لپاره یو ازمیخت دی. د هر هغه ارزښت ازمیخت چې دغه سازمان ور باندې باور لري. نه غواړم چې نن د ملګرو ملتونو سازمان په دې ازمیخت کې پاتې راشي. غواړم مونږ ټول د شام او نړۍ خلکو ته دا وښیو چې مونږ له سربني څخه عبرت اخیستی دی. نړیوال ګډ فشارونه کولی شي چې بدلون راولي او د شام خلک عمل ته اړتیا لري.
United International pressure can make a difference. The Syrian people need action.
قرارداد مسوده سعودي عرب وړاندې کړی و چې د جمعې په ورځ یې یو سل درې دیرشو هیوادونو په حق کې او دولس یې په مخالفت کې وټونه واچول. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار الله مومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په بلوچستان کې د نیټو پر لاریو برید شوی دی.
دوی سکوټرو دوی روژه ماتی ته ناست او چې راواته بس الله اکبر نارے کړی او پیټرول یې په واړو لا ټکانې مو خلا بس لاړ وته.
په سواد کې د هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان په یو برید کې ټپی شوی دی.
به دریغه کودای پای کې سٹارټ او اوس خو پکې خلک په بلډوزر او په ټریکټر باندې راځي او هغه ورانه یو ډیر زګور ماته داسې معلوم دي چې باغې کې خلکو هغه ګټي ویړو خپل کورونو آبادیا نه پکې.
د افغانستان د مالی وزیر زخیلوال ور باندې څه د پاسه یو میلیون ډالر په خپل اکاونټ کې د جمع کولو تور رد کړی دی.
نن زما اکاونټ کې تاسو ورته وګورئ دا هغه نهایي بیلانس یو لکه نه وي سره ډالر زما هغه نهایي بیلانس دی. دا په داسې حال کې و چې درې کلمه کې په دې کې زما 200 سره دا
په بخشي په دوم ځخ کې د زاهد خان پاړنو بلکې د سوات د د لرغونو آثارو په اړه باندې له دې سره سره په دې خبرونه کې نو یو شمېر نور رپورټونه لرو. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د پاکستان د ډیمونو د صلاحیت شکول لپاره د هیواد ته 280 میلیونه ډالر جاری کړی دي. داسې فکر کېږي چې له دې مالی مرستې سره به د پاکستان د توانایي د بحران په کابو موندلو کې مرسته وشي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په جاري سوي بیان کې وایي د ولسی خیر شګړې د مرستې د پروګرام په برخه کې د پاکستان د توانایي بحران د امریکا په لومړیتوبونو کې شامل دی. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانی ویان مارکسټرا وی چې د دوانو ملکونو تعلقات د 16 زوړ تاریخ لري او امریکا غواړي چې د هر قسمه سختې او آفت په وخت د خپل ملګري هیواد مرسته وکړي. د پوینا دا وخت پاکستان د توانایي د مسلې سره مخ دی نو ځکه د پاکستان په حکومتي او اولسي کچ مرسته کول د دوی ډومبې پاملرنه ده. د امریکایي امداد په حق لا د مارکسټرا وینا وا
is going to go again the energy sector here in Pakistan.
Mung der khushali yu chi Congress 280 million dollar jari kadi aw da paise ba Pakistan ke tawane pasanga lagawle shi de ki ba pamangla dam gomalzam dam satpara dam aw tarbela ke kar ki gi chor sara ba pakami grid ke tarna 100 megawatt puri bijli shamil shi da garang ba da muzaffargarh aw jamshoro power station nu da kar twan ziyatawle shi de sara bawlasta yo taraf ta bijli plus war shi nu bal taraf ta baraskalo aw ba khurda para ham زیرمې پیدا شي. امو په دې ډیر خوشاله یو چې د پاکستان د مرستو جوګی یو.
د یادونې
وړ ده چې د امریکایي امداد سره به د بجلی په صورتحال کې تر ډیره حده خوالی راشي او دې سره به 600,000 کورونو او کاروباریانو ته اساني پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د پاکستان او امریکې تعلقات ډیر خراب شوي وو، خو د پرله پسې کوششونو وروسته دا تعلقات یو وار بیا د معمول اړخ ته راتلو دي او څو ورځې وړاندې هم امریکې د پاکستان دپاره یو ارب سکم 12 کروڑ ډالر جاری کړې وې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د خیبر ایجنسی چارواکی وایي د نیټو د رسد د تړل سوې لارې بیرته خلاصه کړل سوې ده. د لارې یو اونۍ د پاسه مخکې د امنیت له وجې څخه تړل سوې وه. نور حال د مشال همکار راکوي.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر درې په لوی لار په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو د پاره رصد وړل یو ځل بیا خلاص کړی شو. دوی وایي چې نن د ناټو مالونه وړونکي اوه کنټینر د جمرو تختبیک چک پوسټ نه د خیبر درې په لوی لار تورخم په طرف روان کړی شوی دی چې د سکیورټي د پاره ورسره دوه ګاډي خاصدار هم روان دي. دغه ګاډي به په تورخم پوله باندې د کسټم کلیرنس نه پس افغانستان ته اوړي. یاد دی وی چې روان کال د جولای په دریمه نیټه پاکستان په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره د رصد بحالولو اعلان کړی وو او د جولای په 12مه نیټه بیا اولنی څلور کنټینر افغانستان ته واوړیدل، خو بیا د جولای په 14مه نیټه باندې د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د ناټو په کاروان د وسلوالو لخوا برید وشو چې په نتیجه کې یو ډرایور ووژل شو او یو جوبل شو، او د هغې وروستو سمدستي د خیبر سرکاري چارواکو دغه لارا د سکیورټي لوجه په ارزي توګه وتړله او خوښه یو لسره ځپاسي اوس یو ځل بیا خلاص کړه. د پروس کال په نومبر میاشت کې د مومندو په سلاله پوسټه د ناټو ځواکونو په هوایی برید کې د څلی رښتو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو وروسته اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره د رصد وړلو لارې تړلې وي، خو اوس یې د امریکا لخوا د بخښنې په غوښتو یو ځل بیا پرانستې دي.
که یو خا د خبر ایجنسی چارواکو د نیټو د رصد تړل سوی لار بیرته خلاص کړي، خوالته تیر ماښام په بلوچستان کې د مستونګ په سیمه کې د نیټو پر لاریو برید شوی. په دې برید کې درې لارې سوځول سوی دي. نور تفصیل لکوټي خدای نور نصر راکوي.
د چارواکو او عیني شاهدانو له وینا سره سم د جمعې په ماښام د روژه ماتي پر وخت هغه مهال په دې لاریو برید وسو کله چې د لاریو ډرایورانو په یاد سیمه کې پر یو هوټل روژه ماتي کاوه. د یو بل کنټینر ډرایور چې تر برید وروسته همدې ځای ته رسیدلی و مشال راډیو ته وویل
مونږ نیمه ګنټه پس را ورسېدو. دلته بس دغه حالاتو دا ګاډي ماړي رال او اور یې مړک برید سکوټر سکوټر رال سکوټر دوه سکوټر دوی روژه ماتي ته ناست او چې روه ته بس الله اکبر نارے کړې او پیټرول یې په واړو لا ټکان یې وکړه بس لاړ وتښتېد.
په همدې دریو کنټینرو کې د یو ډرایور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي په خپلو خبرو کې وویل دوی ټول 15 کنټینر په یو ځای سره رہی و، خو په دې وخت کې سره بیل ځکه سپو چې د دریو کنټینرو ډرایورانو پر یو هوټل او د دوو نورو په بل هوټل کې روژه مات کاوه.
دا پور روډ مې کسانو ګولې چلی دی دیخوا او دز شوې دی خو دز او دا خبره د گاډو باندې اور ولګید او هغه سړی په دا پتم نشه کوم په لولاړ څوک وڅو.
په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا د ناټو د اکمالاتو د لارې تر خلاصېدو وروسته همدا لومړی ځل دی چې په دې لارې یو برید کېږي، خو هلته د دې صوبې امنیتي چارواکو ویل دوی بیا هم هڅه کوي چې د دې لارې یو حفاظت په ښه ډول وکړي او د دې ډول بریدونو مخنیوی وسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان په یو برید کې جوبل سوی دی. ډاکټران د نموړي حالت له خطره بهر بولی. زاهد خان تل فوج او طالبان د سواد د نامنیو ذمہ ګڼلی وو. تر دې وړاندې طالبانو دته د مرګ غوښونه کړې وو. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د زی پولیسو تر مخه دغه پیښه تیره شپه هغه وخت وشوه کله چې حاجي زاهد خان د خپل کور نه د ماسخوتن منځل لپاره نږدې جومات ته ورتلو. د پیښې وروسته سمدستي د حاجي زاهد خان رشته دار هغوی ته ورسېدل او دوی یې په جوبل حالت کې سیدو روغتون ته یوړو. په سیدو روغتون کې د حاجي زاهد خان ورور یعقوب خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مون په مانځو په حکم نه بجې باندې او د نه بجو جمعه ته مانځلتلو نو مون پر اخره قاعده باندې وو نو په دې کې ډزې شوې سلام وګرځو نو ما راوتنګ ما چې خدای پاک سي چلو شو مالک ډزې وشه څه خطرناک وشه راوت نو ما لا پیژندوم نه چې ما رو وشته شي دی کنه نو هغه بیا ما راوچت کو هغه کو او مالا خوش ہو بیا ټول خرج جماعت مرو ته دغه هسپتال ته راغلو اوس لالیګیو به دغه لب جب کړیو
د پیخې په اړه مقامی پولیس وایي چې تر دې دمه دوی دا نشي ویلای چې دغه حمله د چا له اړخه شوې ده د مقامی تانې مشر محمد اقبال په دغه اړه وایي
دا واقعیا چې دا د رحیم آباد حدود کې شوې ده جنرال بسټین مخې ته یو غوسه ده هغه کې مونږ پوری تور موقع ته راورسېدلو او کم زخمی چې وو دا زاید خان د هوټل اسوسییشن صدر دی هغه مونږ پوری تور هسپتال ته راوړی اوس هغه ان شاء الله کنډیشن صحیح دی او مونږ مقدمه درج کړې ده تفتیش خبره زور شور سره روان دی
حاجی زید خان دا وخت روغتون کې د علاج لپاره داخل کړی شوی دی ډاکټران وایي چې دا وی حالت د خطرې څخه بهر دی ولی په الحال هغه خبرې اترې نشي کولای یادونه وردا چشپې ته کلن حاجی زید خان د سواد په بدمنۍ دوران کې د امن راتلو لپاره د قامی جرګې غړي په هیڅ سره وخت په وخت خپل کردار تر سره کړی دی او جرګو مرکو کې په وسلوالو طالبانو او حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي وو تیر وختونو کې وسلوالو طالبانو دوی ته یو شمېر ګواښونه هم کړي وو تر دې دمه د دغه حملې ذمہداري چا په سر نه ده اغستې نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دلته باید یادونه وکم چې نیاز احمد خان وایي چې د دې ذمواري لا تر اوسه چا نه ده په غاړه اخیستې د تحریک طالبان مالکنډ ایجنسی ویاند مشال ریډیو ته ټلیفون کړی و سراج الدین چې دا حمله دوی کړې ده د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت صوبای وزیر میا افتخار حسین د پېښور د ترانسپورت لپاره د یو نوی پلان د جوړولو اعلان کړی دی د دې په وینا چې سړکونه ستا خور باندې قبضه سوي چې هغه لوجه دوی تنگ سوي دي او ترانسپورټرانو بیا په دې باندې اندېښنه شو دي د هر څه د اسرار اتل پر ریپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر میا افتخار حسین د پېښور لپاره د نوي ترانسپورت پلان جوړولو اعلان کړی چې تر مخه به سړکونه ډیرول شي او ټرافیکي نظام به کمپیوټرایز کول شي په دې اړه دوی مشال ریډیو ته دا سوي وایي
په پېښور کې بلته چې کوم نه مونږه دا سوچ کوو چې دا به مونږه سنټرلایز کمپیوټرایز کوو څنګه او په کومه طریقه او مطلب پېښور په کوم کوم ځای کې چې کوم نه مونږه دا کیمرې دا اورګو دا غینه ودا کنټرول شي حقیقت کې چې دا کوم وکرمو کو د پیسو په حساب لوي نه دی او
صوبائی وزیر د پیښور د خراب ټرافیکی نظام لاملونه په دې ټکو سرګندوي
زمونږ ټرافیک د پولیس سره دی زمونږ رجستریشن چې کوم دی نو د اکسایډ اند ټیکسیشن سره دی او زمونږ فټنس سرټیفیکټ چې کوم دی هغه به انوایرنمنت والا ورکول جنګلاتو والا څه سوچو چې ترانسپورټ په کوم ځای کې پاتې شو او اډې به چې کوم دی نو هغه لوکل باډیز ورکول
بلخو د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټ اسوسییشن صدر وایي چې باید اول دولت مقامی ستونزې هواري کړي
حاجی صاحب شاهی صاحب دی د خیبر پښتونخوا ترانسپورټ اونر اسوسییشن پرزیدنت راځي زموږ د ډریورانو د ناستې نشته د مسافرو د پاره د ناستې ځای نشته ستا په سلګری او دغه خبره هم موږ نور په جدید نظام نه راولې شته خو چې کم ستاسو په لاس کې دا خورا نه کی کوي کنه
دی وايي چې د پرمټونو په مت کې کروڑونه روپۍ د دې صوبې نه پنجاب ته ولېږي
الحمدلله د ټن دغه په طرف غا ترانسپورټر د ټول د پنجاب نه ما پرمټه جوړه کړه دا زموږ کروڑونه روپۍ رو غریب صوبند د شتګردې په لاره د حالات خراب دي تاسو په خپه او دا څه پیسې موږ
د خیبر پختونخوا د ټیکسی اسوسییشن مشر په دې اړه خپل نظر مشال ریډیو ته داسې ورکوي
زما نظر کې کوم دی کنه دا کوم والیوم مستف زیات دی کنه دا ټریفیک والیوم هغه مین وجه چې کوم دا کنه دا لوکل ترانسپورټ چې دی هغه دی هغه اول ټیک دی هغه وسیله دی کې چې هغه تکرار کوم دی دا روټ پلان جوړ دی چې کوم دا ریک چې کوم دی دا حیات آباد والا دی هغه پر رینګ روډ کې او باقي چې کوم لوکل دی هغه چې کوم دی صدر یا دی خوا خوا چې کوم دی
د صوبای وزیر میا افتخار حسین په وینا ټرافیکی او ترانسپورټي ستونزې د ولس مشکلاتو کې زیاتوالی راولي باید ولس او ترانسپورټران د دې په هواري کې د دولت مرسته وکړي اسرار تل مشال رادیو پېښور
وسم کراچی لزو د روجه په میاشت کې کڅه هم زیاتره مزدوران د خپل کارونو زخه چټی کوي خو به هم د کراچی په شار کې ګڼ شمیر داسې خوارګی کښ ستا چې د پښکال په دی اوښدو ورځو کې د روجه سره سره د لاسو مزدوري کوي د دغه مزدوران سره د مشارې خبريال ظفر کریمی په روجه کې د کار پاړه خبري کړي او دا ریپورت را لښلې
په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر داسې کسان ژوند تېروي چې د لاسو مزدوري کوي. دغو خواریکښو کې یو شمېر کسان په لاسي ګاډیو کې سامانونه د ښار له یوې برخې څخه بلې برخې ته وړي او په دې توګه خپل ځان او د کورنۍ غړو له دوه وخته روټۍ برابروي. رازق هم یو له هغې کسانو څخه دی چې د ښار په جونه مارکېټ کې د سهار په خړه خپله لاسي ګاډۍ راخلي او تر ماښامه یې چلوي. رازق وایي د روژې په میاشت کې یې کار ډېر ګران شوی دی.
پروژه کې کار یا ډیر ګران، خاص کر چاله یا نه مال ډیر زیات ډیر روانه بوج، یعنی یو چې روزه لګېدلې زموږ کاروبار ماشاءالله مخکې ډیر ټیټو، خو د روزې پته نه سو اجر اثرات مسله ده، څوک نه روزي نو موږ له پاسېدل یا په ټین تلل ډیوټۍ ته خوند مزه نه راکوي. تنده ډېره زیاته لګي، ډېره زیاته لګي، دا نه چې یو ماته لګي، ټول یعنی کې کم یو سړی روزه دار دی. زم چې زیات تر په دې ګرمۍ روزو کې هغه هر یو سړی دا چاره لګي نه پروا نشته، مطلب تنده نه خراب. دونه پورې شربت موږ جوړ کړی په څلور کسه یو کولري، هغه چې اوس بیا موږ خپلې خېټې کولر کولر ګرځو.
یو بل خواریکخ عمران کودای کوي، هغه وایي سحر نه تر ماښامه یې په لاس کې کوداله او بیلچوي او کار پرې کوي. نوموړی زیاتوي غوښتل یې په روژه کې کور ته لاړ شي او سګنۍ روژه په خپل کور کې تېره کړي، خو د ګرانۍ له کبله مجبوره شو چې سګنۍ روژه د تیر په څیر په مسافرۍ کې تېره کړي.
بالکل سار سی لاٹ شو گرمی خلم و چوچا کی گئی بیا داغی نہ رستہ چکم رو رو دوپرا اوخی جی گرما داغی نہ رستہ گرمی گرمی دا دو بجے نوال چار بجو پر یا پانچ بجو پر دی ٹائم کی دا مطلب بالکل تیہ تگے کی بولے گرما گرمی یہ پیسے ہو گٹو سکا چھے دا دمر تکلیف او دمر سخت من بزان بانے تیرو ہم دادا کے پیسے دا پارا تیرو یار ما تخبل سہولتی زما بچو زما مور پلار تسہولتی کور کی ضرورت چیز لے گلے شمبا قاعدہ چان اخلم نہ
خوسلوی خلن خواریکخ راشد بیا پروژه کې د شپې لخوا د لاسو مزدوري کوي او د ورځې وېد کیږي. هغه وایي د شپې کار سره ورته فائدہ داوي چې یو خو د کار په وخت خوراک څخه کولې شي او بل فائدہ یې داوي چې د ورځې وېد وي او د ځینې خلکو د بے ځای جنجالونو څخه خلاص وي.
وس د شپې دوه پاوکم دو بجې دي، دا د ورځې په دې نه کو چې روژه ده او د ورځې ګرمي ده، دا مزدوران چې دی دا کار نه کوي، د ورځې تګي کیږي وږي کیږي، په هغې وجه باندې هغه کار چې دی هغه کار په هغه طریقه مې نه کیږي، نو په دې وجه د شپې کوو. دا را کودی کار دی، د شپې خو د خوراک ستاک چې ونه کړي دا کار نه شي کولی، سخت کار دی. د ورځې روژه ده نو د ورځې خوراک ستاک به بندي.
د لاسو مزدوري کوونکي خلک وای د دوی ټول ژوند د دوی په ورځنۍ مزدوري ولاړ دی. دوی چې څه د ورځې وګټي هم هغه ماښام له خوري. د دوی په خبره که څه هم یې د روژې په میاشت کې کار ګران دی، خو خوشاله په دې دي چې په روژه کې یې دیړی هر ورځ لګي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال رادیو وار.
وسم جنوبی وزیرستان څخه زو د جنوبی وزیرستان مسعود پوزی عملیاتو به کور کړی. په زرګونو کسان بیرته تللی خلوش میر وسم د پاکستان په بلابلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. هو کله چې دغه مسعودان خپل کلی کور ته ځي نو له حکومت به راهداري اخلي. په دې لړ کې دوی تر کومو کړاوونو تیرې شي؟ د مشال همکار پرې رپورت لري.
د سولی وزیرستان مسعود قبالیون چې د رای نجات اپریشن په وجه د پاکستان مختلف شهرونو ته بایدلې دي، کله هم دوی چې د سکار په غرض په وزیرستان شه خپل کلی کورونو ته ځي راځي، بیا د پولیټیکل انتظام یا د چارواکو نه راداري یا اجازت نامه اخلي. دا د رادارۍ په وجه دوی د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ یو قبایلی صورت خان ویایي.
اول غو مشه او وزیر دونه ګونه ته لارداري جوړېده رس وزیرستان ته بنے دامون پا جا داری دری میں رو دری میں کلا نماسی جوادستان آبات جی شوی دی دا بای بندی لگے دا جید پل کلی کورینا تا بغیر در دارے نا تاگ رو تاگ نشی کاوالا ہے اکی رونی وطان و خپل دای خو عمال دے غیر ملکیون رو سرا کیجی.
آج لوی خان ایشنگای زیاد توی چی پیولوری اپریشن دار پا دار کرلو پا بلوری وزیرستان تا دے تگ را تگ دے پارا را داری بخی دیس غاملو ندا
ماسی دا پا بندی دو وزیرستان تا چی رو چی بیاد پل کلینا را جاری و خلی دارا داری دارا مشکلہ دو جسار خولے دے پپشے تیری پی ود لوری اپریشن وزا باولی دار پا داری پا بلوری دارا داری بخید از غامل ندو ویلے میری انسانو نیی میری پاکستانی نیی بعد چو کاویو تو یپ چاو ہوئی
پا وانکش میشت یو بل مسعود کا بایدی اقبال خطرہ مسعود سوی چه حسنا پا خپل وطن کش دارا داری راتا پا باقیدہ پا سپورٹ ویزاک شے بدلا نشی
وزیرستان تا اتاگر اتاگر پورا دارا داری و خسل دارا مشکل لگا
اپرادی وطن تا چی ویزا وخلی ویس خدا دور هر سر مال دای چی آسه نا چی دار داری باقیده پاسپورت ویزا شنشی بدلا میش نور سخت تانگی مطال دای چی غال ترکورا پور ما ورداوا بول می دای چی مسید نور ماستری آوی
در داری دا مشکل می چی دی سولی وزیرستان مرستیال پولیتیکل ایجنٹ نواب خان صفی تا مخش کن آغوی وویل
چی کم یو کس رجیسٹریشن نده شوی نو آغیل منگا عرضی طور بانده دلتا رهداری ورکو مسود ایریا که پریشن شوی نو مسود پل ایریا تزی یا وانا تزی نو پر رهداری بانده بزی چونکه آغا دا مسود و ایریا نده وانا نو دقی وجه نا آغیل منگا رهداری ورکو رهداری داده پرمت شولو تصدیق دا پارا خدا ملکان دی چه هر یو کس رازی دا خپل قوم مشر دلتا بی آغا ورل دستخطو کی بیا تحصیلدار نو کی و بیا ورل فاینلی منگا ورل
مسعود قبایلیانو غوښتنا وکړه چې د رادارۍ دا پابندي د بیخي او په زر نظر لرې کړای شي.
تاسو د مسعودو د ستونزو په اړه رپورټ ته غوږ واست. سواد کې د بود مت آثار په لوی پیمانه کې ځای پر ځای موجود دي، خو اوس د خلک وایي چې په لوی شمیر کې دلته کیندنې کېږي او دغه تاریخي آثار نورو ځایونو ته سمګل کېږي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ ته غوږ شئ.
سواد چې تیر وختونو کې د بت مت لوی مرکز پاتې شوی و او پکې په لوی شمېره سره د هغه وخت لرغوني آثار موجود دي. دغه لرغوني آثار محفوظ ساتلو لپاره د پاکستان آرکیالوجي محکمه کار کوي. ولزی اولس او د لرغوني آثارو کاروندان وایي چې په لویه پیمانه دغه ځایونو کې غیر قانوني کار کیږي او قیمتي سامان ته د پیسو لپاره وسته کیږي، لکه چې د سیمې یو تن منهاج الدین چې هم دغه شعبې سره د 1300 کالو راسې کار کوي په دا اړه وایي.
د دې کې کارونه کېږي، بری کوټ کې، پنجګرام کې، کنجر کوټو کې، ننګریال کې، پانکو کارای کې، بالیګرام کې، کابل خوازه خیلا، شخدړه، بوتکادا چې مشهور زی دی هغې کې هم د غیرقانوني کارونه کېږي. د دې نه بیا د غټ غټ اثار چې کوم ځای موجود دي، کوټه بوا ده، شموزی دي، جلالا دی، ګاډو ډاګی ده، بنجوټ دی، تلیګرام دی، په دې علاقو باندې داسې تقریبا چې د ټول نه زیات غیرقانوني کارونه په دې علاقو کېږي. د دې نه سامانونه وزي او غیر ملکي تایلند، جاپان، امریکا، یورپی کنټری دې ملکونو ته ځي او هلته خرڅې کی، او په دې کې باقاعده انتظامیه د سره ملوي سیاسي خدا کېدې نشي، اسی یو قسم دانشي کولای.
مقامی خبریال فضل خالق وایي چې لرغوني آثار لیدل او په دې کار کول د دوی شوق او سوکې ده، ولې د افسوس خبره دا ده چې په ډاګه د سواد د قیمتي لرغوني آثار تاله کیږي.
مونږ کم زیتم تلیو د سواد لرغونو آثار کتونو کتولا، نو په هغه ځای کې په هر ځای کې مونږ تازه لکه په هغه ټیم کې ځکه چې مونږ څوک وینو نو خلک پټ شي، عام خلک ویني، نو مطلب دا دی چې په هغه ځای کې تازه کودایانې شوي او د هغه ځای نه سکې یا بوتان یا هغه شوزونه وستې شوي، او هغه شوزونه دا لکه مطلب دا دی چې د سواد په لرغونو آثارو کې چې کم خلک په سمګلنګ کې انوال دي، دا یو کس نه دی، دا یو مکمل نیټورک دی، او په دې کې د حکومت سرپرستی د دوسره شامل ده، په دې کې د ادارې کم چې د آرکیالوجي ډپارټمنټ د هغو کسان په دې کې شامل دي، نو دا باقاعده یو نیټورک دی، دغه خلک یې راوباسي او هر ځای کې دوته مونږ ته دومره نه دي معلوم یا د آرکیالوجي کم کم سران دي هغو ته دونه نه دي معلوم چې څونه د سمګلران ته ځونه معلوم دي.
په سوات کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار وایي چې د حکومت له اړخه دغه لرغوني آثارو ساتنې لپاره څه خاص قسم پاملرنه نشته او له دې وجې زمونږ لوی اساسه ضایع کیږي.
او دلته د بدقسمتۍ خبر دا ده چې کم دلته کندرات دي زمونږه، نو هغه ډیر زیات بے درېغه کودای پای کې سٹارټ دا، اوس خو پکې خلک په بلډوزر او په ټریکټر باندې راځي او هغه ورانه او هغه ګټي چې دي اوس خو ډیر زګور ماته داسې معلوم دي چې پاګه کې خلکو هغه ګټي ویوړو خپل کورونو آبادیان به کوي. بالکل دا یو لوی ګینګ دی، په دې باندې زمونږ تاریخ ته، زمونږ تهذیب ته ډیر لوی نقصان رسي، ډیر لوی زیان رسي. متعلقه ادارو له پکار دا چې هغه دلته کې د بوتانو د سمګلنګ مخنیوي نشي کولای، نو چې کم از کم د آثارو د تحفظ لارې خو دې جوړ کړي، کنه هغه ته خو دې انتظام جوړ کړي، او کم کم سایډز باندې چوکیدار نشته، هغه دې باقاعده چوکیدار ورکړي، یو کمره دې ورته جوړ کړي، کوارټر دې جوړ کړي چې هغه هلته کې هر وخت موجود وي، نو په دې طریقه باندې دغه آثار بچ کېدای شي.
د لرغوني آثارو دغه ساتنې په اړه مو چې کله د صوبایي وزیر ځنګلات او سوات نه حکومتي غړي واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي ویل چې موږ د دې ساتنې پوره پوره هڅې کوو او د نورو ملکونو په مرسته دغه آثار محفوظ ساتل غواړو.
کمونه چې په دنیا کې خواوه دي او هغه دلته دا هغه اساس هم دغه مقدس دینم دي، نو دغه وجه چې لکه مو د ورځې مخکې د کوویان چې څومره هم دغه هغه بود دغه دا نمزو هغه مشرانو هغه مونږ چې دي هغه دلته راغلي وو دا ټول اثر هغې وکتل. کوشش زمونږ دا دی چې هغه بریز چې د هغې دا مقدس ځای دی چې د هغو نه فرض دلته مونږ راوړو هغه دلته مونږ دا ځین شي داسې مونږ محفوظ کړو.
صوبائی وزیر زنگلات زیاتوی چې حکومت هڅه کوي چې دغه لرغونی آثار محفوظ ساتلو سره سره د سیرګری صنعت ودې لپاره هم استعمال کړی شي او نړیوال سیرګریز دې سیمې ته راوبدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو اسرار عالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. پاکستان کې د تمنې مسلې د حل لپاره امریکا پرون د جمعې په ورځ د 280 ملیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان وکړو. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د خیبر درې لوی لار د ناټو سامانونکو ګاډو لپاره بیا پرانستل شوی. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د حکومت د اتحادي ګوندونو په غونډه کې د توهيني عدالت په اړه د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د اپیل کولو پریکړه شوې. د خیبر پختونخوا په سوات کې د هوټل اسوسیشن مشر زید خان په یو برید کې جوبل شوی دی. پاکستان کې یو عدالت د فوز 15 افسرانو ته له یوې سغدریزې ډلې سره د اړیکو درلودلو په تور د 15 کالو د قید سزا اورولې. په برتانیا کې یوې پاکستانی نژاده ښځې او خاوند ته د خپلې لور په وجلو د عمر قید سزا اورول شوې. او روس او چین ویلي د شام په اړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن هلې ځلې تر پښو لاندې کیږي. اسرار عالم زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو څلي کلی څه سرخیانې دي سراج زهیر په ریپورت کې د هر څه راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. جنگ ورځپاڼه خپل سرخی باندې لیکي چې د توانایي بحران ختمولو لپاره امریکایي کانګرس پاکستان ته 28 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې مشرق او ایکسپریس ورځپاڼو د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت قانون کلدم ګرځولو وروسته ایوان صدر کې د اتحادي ګوندونو غونډې ته کتنه کړې ده او لیکي چې د اتحادي ګوندونو غونډه کې فیصله وکړل شوه چې د قانون سازي حق لبا هیڅ کله سمجھوتا نشي کولای او دا چې د توهین عدالت با نوې قانون وړاندې کولای شي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د چترال نه د بیروزګار ځوانانو په افغان نېشنل آرمی کې د برتۍ په انکشاف باندې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې د ملکن د کمشنر نه تفصيلات غوښتلې دي. ادارې مخکې وایي چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې چې کوم نوټس کمشنر ته لیکلې دي هغه کې ورته ویلي دي چې دغه کسانو درکونه او پلارانو نمونه دي زر تر زره صوبایي حکومت ته وړاندې کړی شي چې دارنګ حکومت مناسب کاروایی وکړي چې دوی ولې داسې کړی دي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې لږ سوچ کول پکار دي چې اخر دا ځوانان ولې په افغانستان کې په پوز کې برتی شول. نو د دې سیده او نیغ جواب دادی چې دغلته چترال کې روزګار نه وو او دوی د روزګار په غرض دغلته تللی دي. ادارې زیاتوي چې بهرحال دا یو حساسه او سنگینه معامله ده، د دې د پلټنو ضرورت دی او دارنګ دي د چترال ځوانانو لپاره اف سی یا پوز کې د نوکری مخه په لاس ورکړی شي نو ممکن ده چې بیا په څوک داسې سوچ هم ونه کړي چې د بل وطن په پوز کې برتی شي. نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. ایکسپریس روس په خپل ادارې کې د پوزي سر لخر او انصاف ځواکونو د مشر ملاقات ته کتنه کړې ده او دا ډیر ګټور ګرځولې دي. ادارې وایي چې دې ملاقات کې د سیمې په صورتحال، ترهګرۍ خلاف جنگ، پل په حفاظت او ناټو انصاف په رسد خبرې اترې وشوې چې یقینا ګټورې نتیجې به یې مخې ته راشي. ادارې اخر کې وایي باید چې ناټو انصاف افغانستان د پاکستان خبره سنجیده واخلي او د دغه وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي څوک چې د افغانستان خاوره استعمالوي چې داشن حالات د خرابېدونه بد شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي امریکا له افغانستان ځواکونه راباسي او زیاته توجه د انتقالي پروسې پر ځای فوجي حلو ځلو ته ورکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تر 50 زیات وادونه ډرون الوتکې د څار لپاره کاروي او په راتلونکو نشدو کې به د غالوتکو استعمال زیات شي. د دواړو مقالو مهم ټکی ګل آیاز وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله کې د امریکا دوه پخوانی لوړپورو چارواکو سټیفن هډلی او جان ډی پوډیسټا د افغانستان په اړه لیکنه کړې ده. د دوی په وینا امریکا له افغانستانه د وتلو تیاری کوي. دوی په امنیت زیاته توجه ورکړي خو سیاسي او انتقالي عملیې شاته کړې دي. دغه چارواکي زیاتوي د 2016 کال وروسته مستحکم افغانستان لپاره پکار ده چې د ټاکنو پر نظام کې اصلاحات وشي. وسله وال طالبانو سره د سولې خبرې او د سیمې مستحکم کولو په لړ کې له پاکستان سره خبرې وشي. چارواکي په لیکنه کې وایي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د افغان جګړې په نازک وخت کې شوی دی. په داسې حال کې چې ناټو په افغانستان کې د امنیت ذمہواري افغان حکومت ته سپاري، دې تړون سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو او د مستقبل تګلاره برابره شوی. د چارواکو په وینا د افغانستان د امریکا د وتلو وروسته د ځواکونو شمیره او د امداد ورکولو په اړه تفصیلات نه دي خبره شوی. چارواکي زیاتوي که هم اوباما اداره طالبانو سره خبرې کوي او له پاکستانه هلي سرګندۍ چې دغه خبرې ترې کامیاب شي. د امریکا انتقال پروسه کې فوزي مخي په ترجیح کې ساتلې دي، نه چې د ډیپلوماسۍ نه کار واخلي. چارواکي په لیکنه کې وایي چې واشنگټن د افغانستان نه ځواکونه راوباسي. دوی افغان ځواکونه په وسلو سنبال کړي او په افغانستان او په پاکستان کې د سخت دریځو قومندانان په نخښه کړي. بلخو واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي په جنگونو کې د بې پایلټ الوتکو جز مهم ګرځېدلې دي. دا ورسپانې د رپورټ تر مخه تیر کال د 500 زیات هیوادونو د سار لپاره د ډرون یا د بې پایلټ الوتکو ټکنالوژي ترلاسه کړي. زیاتره هیوادونو اراده لري چې دغه الوتکې په وسلو هم سنبال کړي. د امریکا بې پایلټ الوتکو د القاعده شبکې پر ضد کارول شوي او اغیزناک نتیجې رامنځته کړي دي. ورسپانلی کې چې دغه الوتکو په اخلاقي توګه کارولو په اړه ډیر لږ بحث کیږي. د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې عام خلک هم وژل کیږي. په دغه بریدونو کې په مکمله توګه د عام خلکو وژنې مخنیوي نشي کیدی، خو کمی پکې راتللی شي. ورسپانلی کې چې په خوا په جنگونو کې چې کله د اسپو پر ځای ټانکونه راغلل نو داسې نیوکې پرې کېدی، خو د دې مخه ونه نیوله. د ورسپانې په وینا د ډرون الوتکو له کبله حکومتونه د فوزي مخي د ترلاسه کولو جوګه شوي دي. ورسپانې کې چې راتلونکي وختونو کې به د ډرون استعمال زیات شي او عام بشي، نو کېدی شي چې بیا یاغي هیوادونه او ترهګر هم له دې استفاده وکړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
اوس هم د افغانستان په اړه یو څو ریپورټونه. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال خپل شخصي اکاونټ ته څه د باندې $1 میلیون د لیږلو تورونه رد کړي دي. دا تور د افغانستان تلو ټلویزیون په خپل رپورټ کې لګولې دي. د رپورټ له مخې ښاغلی زخیلوال په تیرو 15 کلونو کې څه د باندې $1 میلیون له بیلابیلو غیر دولتي ادارو خپل شخصي اکاونټ ته استولې دي. دا خبره عمر زخیلوال په کابل کې د مشال ریډیو له همکاري جمیله ظریف سره په مرکه کې دا تورونه رد کړي. په سر کې نوموړی د تلو ټلویزیون د رپورټ د ردولو خبره کوي.
د تلو تلویزیون په خوا کې معلومات په دغه سي غیر متوازن شکل او په غیر درو شکل باندې وړاندې کړی دي چې په هغه کې اضافه تر هدف زما شخصیت کوشي وسی.
وزیر صاحب څه فکر کوي چې ولې تلو تلویزیون مثلا تاسو سره د کومه شخصي
زر اعظم؟ اول خو تلو تلویزیون یو تجارتي تلویزیون دی. تلو تلویزیون ته نن سبا کې $1,000 ورکی هر څوک چې ته واړی کولای شي چور باندې وټکټه کولای شي، او دی چې بیا سیاسي انګیزه مو لري خو سل په سلو کې ور باندې کولای شي. اول دغه تورونو په برخه باندې زبر وړم چې وضاحت ورکوم چې څه دي. زما اکاونټ دوی نشر کړی، زما شخصي اکاونټ زه ستاسو په مخ کې هم داتاسې چې ګوري زه د خپل د دارایو د ثبت فورم لرم چې دم د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي تطبیق د سارنې عالی ادارې ته چاغی لودینې پر اس کېده، او په هغه وخت کې نو درینیم کال مخ کې ما دا ورکړې. دا اکاونټ چې دوی وړاندې کړی دی دا دوی کشف کړی نه دی. دا اکاونټ الفلا په دغه ځای کې د زما یو ستراتیژي اخیر نمبر دی، یو ستراتیژي خاطر اخیر نمبر دی. په کاناډا کې زما اکاونټ رویل بانک دا پټ نه دی، دا مې ټول درته لیکلي دي. ما مخکې د وزارت نه دغلته لیکلي چې زما په اکاونټونو کې $325,000 وجود لري. دا مې دوی ته معلومات ورکړي. دا شی چې دوی نشر کړی دی دلته حساب په شکل د غلط دا وړاندې کړ. نن زما اکاونټ کې تاسو ورته وګورئ دی هغه نهایي بیلانس یو $900,000 زما هغه نهایي بیلانس دی. دا په داسې حال کې و چې درې کاله مخکې په دې کې زما $200,000 زما مجبور ی پیسې چې د ټولو اکاونټونو راټولې کې د هغه پیسو څخه چې ما مخکې د وزارت نور کړی زیات نه وي. دا سند زما پاکي ثابتي. څومره اوازې دوی ما پسې خبرې کړې چې وزیر مالی $100 میلیون لري. وزیر مالی چې څنګه لري په شخصي توګه باندې هغه لودین چې ما سره مطلق شخصي مخالفت لري هغه همیشه د تلویزیون شاته ولیدلې دي. چټیاتی ویلی دروغ ویلی میلیونونو ډالر باندې تورن کړی نن خپل هغه شی چې نشری ثابتې چې وزیر مالیه درې لک ډالر شو خولري زه درې کال کې چې وزیر مالیه یم دا غینه مخکې ما 2002 کال کې راغلم زما اولنې ماش په افغانستان کې 10000 ډالر زما ماش بیا پورته تللی ما مشاورتونه لرودلې دي اصلا په 2002 کال کې موږ قبالي وختیتونه ما یو کور اخیسته دي اصلا په حکومت کې نو یو جریب کور مې ده خسته خپل کور مې ده دا چې ما توانمندی د اخیستو د کور درلوده معنا ده چې ما پیسې جوړولې ما سره پیسې وي هغه لودین چې وي چې یو بک صرف هغه داخلو افغانستان ترغله څلو پنځه کال وای اول خدای دا غلط وای د 2002 کال کې راغلم تش بک سرم کرا غلم د مخ سر راغلم د پی جی سر راغلم اغه لودین وای چې اغه داخلوال په دې روستیو کې یو زری موټر رانیولې اول که د خپل پیسو نه میرانیولې نو شي جان مشه مگر دا هم دروغ ده دلته مرتلی کلی دی په 2008 کال کې مخکې د وزارت نه لاند کروزر زری ما دغه تورتلی کلی دی چې د سپولي شخصي میخسته دي ټول اسنادی موجود دي دا څه جایداد میچلې کړل ترې وای چې په دوبۍ کې زکور نه لرم زما یو او ولیش مکدی مطلق خط بورته ورکم په دوبه کې ولیش مکد ما پیدا کی وزیر اکبر خان کې دوه کورونه لري ریډی شي پیدا دي کی زه دغه کور کې دغه کوچنی کور کې زه وزیر مالیه چې دوی متهم کول په 300 میلیون ډالر زه په 220 کور کې په کرای باندې وسېګم دلته شیشه چې دا ثابتیز ما پاکي ثابتې
مشال ریډیو د منی او رنا زیر
اوسم د افغانستان کونړ ولایت ته ځو. د افغانستان په کونړ ولایت کې کله یو طرفه ځخه د پاکستان له لوري د راکټونو د برید پاړه باندې احتجاج دی، نو بلخوا نن په کونړ کې د چارواکو په وینا نړیوالو ځواکونو بمباری کړې چې د دولتي مسؤلینو په وینا وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. رپورټ د روح الله انوري دی.
په کونړ کې دولتي مسولین او په ختیځ کې نړیوال ځواکونه وایي چې د وټپور په ولسوالۍ کې درې ځلې بمباری کړې او په ترس کې تر شلو پورې وسلوال طالبان وژلي او ټپین کړي دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر مازیګره پورې نړیوال ځواکونو د وټپور ولسوالۍ په اړوندو غرنیو سیمو کې درې ځلې بمباری کړې او په نتیجه کې تر شلو پورې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د والی په وینا چې په وژل شوو او ټپیانو کې د طالبانو مهم قومندانان هم موجود دي.
یو قومندان د صاحب په نوم، یو د عبدالرحمن په نوم، یو د مولوی بشیر په نوم دغه د منځه تللي.
په ختیځو ولایتونو کې نړیوال ځواکونه هم وایي چې د وټپور په ولسوالۍ کې بمباری کړې او په ترس کې یو شمیر وسلوال وژلي او ټپیان کړي دي، خو د پیښې دقیق ځای او د وژل شوو او ټپیانو شمیر نه ښيي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولت او نړیوالو ځواکونو لخوا د شوي داوي په اړه څه نه دي ویلي.
د روح الله انوري رپورټ ته غوږ واسه چې په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بمبار په اړه رپورټ راکولی چې پکې و وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتلو دعوه کېږي. په د افغانستان په خوست ښار کې په ملکی جامو کې د یو شمېر خلکو لخوا د وسلو ګرځول د شاعرانو اندېښنې سبب ګرځېدلې دي. دوی له ذمواره چارواکو څخه په کلکه غواړي چې شرط دي د دا ډول خلکو له ننوتو مخنیوي وکړي. پام وکړي په دیاړ له خوست څخه د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
خوست خار د روژې د مبارکې میاشتې په دیش په ورځو کې له هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه لري. ناوخته ماسپښین او مازدیګر دا ډول ازدحام نور هم زیاتیږي. پولیس او د نورو امنیتي ادارو ګڼ منصوبین د خلکو په مزدحمو ځایونو کې پلي او موټردار ګزمې کوي او نه پرېږدي چې په خار کې امنیتي پېښه واقع شي او یا هم کوم څوک په خپلو کې سره په جنګ شي. د دې ټولو تدابیرو سره سره بیا هم په خار کې یو شمېر داسې کسان لیدل کېږي چې په ملکي جامو کې له ځانونو سره وسلې ګرځوي او هویت یې نه پېژني. جندل کیږي په شخصي جامو کې د ډاډ اول کسانو لخوا د وسلو ګرځول د یو شمېر خلکو لپاره د اندېښنې وړ دي او حتی د یو شمېر جنایي پیښو لکه د غلاو او موټرونو د تختولو نسبت هم دوی ته کوي. په دې اړه څو تنو د خوست ښاریانو خپل نظرونه له مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړل.
دا د خوست ولایت اوسیدونکي هم په خوست ولایت کې وسلوال حالت په شخصي جامو کې ګرځي ډېر خلک هم ویره لري او موږ د امنیتي ارګانو څخه دا غوښتنه لرو چې په دې باندې جدي اقدامات وکړي او په دې باندې خلک نه پوئی چې دا شخصي خلک دي کا حکومتي دي حکومت سره ولري
نو می حشمت ته دي خوست خار اوسیدون کيم په دې ورستوي کې په خوست خار کې ډیر وخت وسلوال کسان لیدل کیږي چې دغه دي عامه خلکو په ذهنونو کې ویرا چوي ځکه چې دي دوی هویت نه معلوميږي دي هر چا سره وسلې وي په خار کې ګرځي او دي هر په شاوخاو کې بیلابیل جنایي جرمونه منځته راځي دي امنیتي ارګانونو څخه هیله داده جدي اقدامات وکړي او د نامعلومه وسلوال کسان باید په خار کې پرې نه
بل خو د چارو شنور کې هم د ملکی وګړو له خوا په خار کې د وسلو ګرځول په رواني لحاظ وګړو ته زیان اړوونکي بولي او یادونه کوي چې له اړتیا پرته خار ته په شخصي یونیفورم کې د وسلو راوړل ناسم او غیر قانوني عمل ده په دې اړه د نظر خاوند استاد پوهنمل محمد الله مندوزی خپل نظر داسې په ډاګه کړ
په خار کې د وسلو راوړل په شخصي لباس کې دغه د خلکو په ذهنونو باندې منفي تاثیر غورځوي بل خصوص د ځوان طبقه اول هر هغه څوک چې د وسلو ته ضرورت نه لري هیڅ کله ځان ته دا جواز ورنه کړي چې په خار کې وسلې وګرځوي هدا وسلې ګرځول د ملکی شخص سره نه خي نو خبر ده چې کله چې وسلې وړي او راوړي امنیتي ملاحظات په خاطر دی د وسلو د انتقال جواز د هغه امنیتي ارګانونو لخوا هغه مشترک قرارګاوي دي امنیتي ارګانونو د وسلو ځنګړی جواز ترلاسه کړي چې په خار کې یا په ځای کې چې وسلو ته ضرورت دی د ځان سره وګرځوي هغه لارې ګذرونه شي کار تر نوځي او می لارې دي هغه کې د امنیتي ارګانونو لخوا د هغه چیک او کنټرول تر سره شي زما هیله ده چې امنیتي ارګانونه دغه موضوع ته متوجه وسیږي او د تا دی د حل مناسبه لاره پیدا کړي
خوست امنیه قماندان مل پاسوال سردار محمد زازی د خوست خاریانو د اندخنه پرزهای بولی او وای چې کڅه هم ډیره وسوال کسان په افغان امنیتی ادارو پورې اړه لري او له خار څخه خپل کلیو او کورونو تزي خود امن زم د خوندیتوب لپاره به په ملکی لباس کې د وسلو په ګرځولو کلک بندیز ولګوي
په شخصي کاله کې د اسلحه ګرځول یو وسلو زده دلته ولې دا ستون زده نه ده چې غیر مسول اشخاص هغه اکثرا زموږ دی امنیتی ارګانونو موظفین دي مسولین دي چې هغه د رخصتې نه په استفاده سره فرزند کمپاین قوتونه دي اسره دي قوتونه دي نور اردو ملي دي هغه د رخصتې نه په استفاده سره دی و جناب بل ځای ته د خپل امنیت په خاطر د بش رساله ور سره وي ولی په هیڅ شان سره موږ په دین موافقه نه لرو چې هغه به شرط داخله او خلق ته تشویش ایجاد نه کړي واقعا هم خلک دې نه تشویش لري او په دې اړه نه ډیره پوښتنه کوي موږ جدي په دې اړه پرختنه کړې ده او ضعیف ور کړې دي چې سلا او دیگر جدول مخه ونیول شي
دا په داسې حال کې ده چې د خوست امنیتي چارواکیو په خپل ورستیو سرګندونو کې په امنیتي ډګر کې د یو شمېر لاستراوړنو او نویو اقداماتو یادونه کړې به نجیب الله خیل مشال رادیو خوست
یو شمیر افغانان له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په اندېښنه کې دي وایي چې نه پوهېږي له څه ډول برخلیک سره به مخامخ سي که څه هم امریکا او متحدونه ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان یوازې پرېنږدي خو له دې سره سره یو شمیر افغانان اندېښمن دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې غټکی حامد مومند وړاندې کوي
اسد الله رامین د خپل هیواد پاړه ټوله هلل لا سور کړی دی دا اسوسییټ پریس خبري اژانس د رپورت لمخه اسد الله په دې اړه زیات اندېښمن دی کله چې بهرني ځواکونه له هیواد ووزي نو سبا پېښ شي له همدې کبله اسد الله رامین وایي چې چمتو دی یو قاچاق وړونکي ته پیسې ورکړي سو کورنۍ له افغانستانه بهر کړي د رپورت لمخه اسد الله 50 کاله عمر لري او په کابل کې د برېښنایي وسایلو د انجینر په توګه کار کوي له افغانستان څخه د وتلو لپاره د زرګونو ډالرو ته اړتیا لري سو کولی شي چې په کابل کې خپل د منځني حالت ژوند پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې له خپلې میرمنې او درېو نونو سره د ژوند نوې پاڼه پرانیزي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت له مخې د اسد الله کاروبار پروسه کلونو کې خزلې دله او اندله بهرنیو ځواکونو ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي خو اسد الله د یوې شېبې لپاره زړه نازړه شوی نه دی او له مخکې خپل دوه زامن یو اروپایي هیواد ته استولې دي اسد الله چې اوخه پسترګو کې ډنډ و لخپل دکان څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل که وکول شم چې یو سات روسه هم ولاړ شم نو د کور او دکان په ګډون هر څه پرېږده د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو بیا بیا هڅه کړې چې افغانانو ته دا ډاډ ورکړي چې د 2014 میلادي کال پر وروستیو کې د خپل جنگي ځواکونو لويستل وروسته به افغانستان یوازې پرېنږدي مرسته کوونکو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنې کړې او په همدې ډول له پراختیایي چارو سره هم د میلیارډونو ډالرو د مرستې ټټر وهلې د دې ترڅنګ د امریکا په ګډون سو هیوادونو له افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو او همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت له مخې د ټولو مرستو او ژمنو په هغو افغانانو چې د خپل هیواد راتلونکي ته اندېښمن دي ډېر لږ اغېز کړي په هغه افغانانو کې چې اسوسییټ پریس خبري اژانس سره خبرې کړي د خپل هیواد راتلونکو په اړه زیاته اندېښنه موجوده و. اکثر افغانان په دې اړه شک لري چې د دوی امنیتي ځواکونه او پولیس به د ناټو له همکاري پرته د وسلوالو په وړاندې د مبارزې توان ولري، خو د دې رپورټ له مخې د افغان او ائتلافي ځواکونو له څو کلونو ګډو عملیاتو وروسته وسلوال په شا تمبول شوي دي. د بیلګې په توګه اوس مهال د هلمند ولایت په سلو کې اتیا پولیس چې یو مهال د درنو جګړو شاهدان و اوس روزانه ترلاسه کړی او سنبل شوی دی. په لشکرګاه کې د یو هوټل مالک آفتاب خان له دې مسلې سره موافق دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل، مخکې به کله چې موږ له خپله کوره وتلو نو دا ویره به راسره وه چې ښایي بیرته ستانه نه شو، خو اوس کولی شو چې په ډاډه زړه وګرځو او کاروبار وکړو. خو دا هم وویل که بهرني ځواکونه اوس موږ په خپل حالت پرېږدي، په هغه صورت کې به موږ یو ځل بیا صفري نقطې ته راشو، په دې معنی چې یو ځل بیا به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې ان په کابل کې چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کار او روزنې امکانات زیات دي، سړی په مشکل سره کولی شي چې مثبت فکر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي فروزان معروفي ویلي دي چې ممکن له 2014 میلادي کال وروسته یو ښه ژوند ولري، خو لورې رېګوېدا نیایش بیا په بې باورۍ سره ویلي دي چې غواړي کوم بل هیواد ته ولاړ شي.
د نړیوالو ځواکونو له وتو سره افغانان اندیشمن سوي. څنګه اندیشمن سوي؟ د دې جاج اخیستی اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ریپورت کې چې لنډیزې درته حمید مومند وړاندې کړی.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی تیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
د برتانیې وزیر اعظم په لندن کې د اولمپیک په لوبه کې د افغان ورزشکارانو ګډون ستایلی دی. ډیوډ کیمرون پرون په لندن کې د افغانستان د اولمپیک د کمیټې لمشر ظاهر اغیز سره په غیر رسمي توګه لیدلی. ظاهر اغیز مشال ریډیو ته ویلي چې د برتانیې صدر اعظم د اولمپیک په لوبه کې د تهمینا کوهستاني د ګډون ستاینه وکړه. تهمینا کوهستاني یوازینی افغان نجلۍ ده چې په لندن کې د اولمپیک په لوبه کې برخه اخیستې. تهمینا کوهستاني پرون د سلو مترو د منډې په سیالۍ کې برخه واخیستله. د دې سیالۍ د پایلو او د افغان ورزشکارانو د راتلونکو لوبو په اړه نور تفصیل د حمید مومند په ریپورت کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مشر سره د برتانیې د صدر اعظم د لیدنه تر ډیره غیر رسمي او تعارفي وه، چې پکې په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو په ګډون خبرې وشوې. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیوډ کیمرون د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو او په تیره بیا د تهمینا کوهستاني د ګډون ستاینه وکړه. د برتانیې له صدر اعظم سره د دې کتنې په اړه وویل دی وای دوی یعنی ډیوډ کیمرون په لومړي سر کې د اولمپیک په لوبو کې د تهمینا کوهستاني او بیا د افغانستان د سلورو فدراسیونونو د ګډون ستاینه وکړه او د نجونو په ګډون د افغانستان د سپورت د ونډې قدردانی وکړه. افغانستان د اولمپیک پر روانو لوبو کې چې په لندن کې دوام لري په سلور رشتو سره چې پکې تکواندو، جیډو، سوکوهنه او منډه شامل ده ګډون کړي. تهمینا کوهستاني چې د اولمپیک پر روانو لوبو کې یوازینی افغان نجلۍ ده، پرون په داسې حال کې د سلو مترو د منډې په سیالیو کې برخه واخیستله چې ټول سټیډیوم له نندارچیانو ډک و. تهمینا چې د افغانستان د بیرغ درې رنګ پړونې په سر و، د سلو مترو د منډې د واټن په 14 ثانیو او د ثانیې په 23 سلم کې پوره کړ او د خپل ټولو سیالانو په نسبت روسه د پای کرخې ته ورسېدل. خو تهمینا له دې قبله چې له سیالۍ ووتله خواشینه نه ده. د ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل راضی هستم، همی که حضور پیدا کردم. دوای راضیم، لده کبلا چه پده لوبو که می برخا غسته تر تا ده سروزر رو لمی داله او لحر سزیاد ارزخت لری. تهمینه پا خپلو خبرو که ده غستونزو یادوان همو گره چه پا افغانستان که ده تمرین پا محل ورسر مخوا او دره پا وینا لکبلا دونه توانه دله چه پا سمتوگا پا ده سیاله که وزلیگی.
پا سوائل ره که
ورزشکاران
دا وای هغه وسایل چې دلته ورزشکاران په وکیل لري په خوښنۍ سره چې موږ په افغانستان کې نه لرو. د دې ترڅنګ محیطي او ټولنیز ستونزې هم موجوده وي. د بیلګې په توګه تاسو کسان هم و چې له ما ملاتړ نه کاوه. دوی تر دې مهاله هم زما په باره کې په فیسبوک کې لیکنه کوي او د خلکو په منځ کې زما په باره کې خبرې کوي. دا هغه سیزونه دي چې په یو ورزشکار زیات اغیز پرې باسي. تخمینه وای چې لدې به زیاته هڅه وکړي او نور افغان جونې به هم ورزش ته وهڅوي سو وکړی شي چې په راتلونکي کې افغانستان ته زیات بریالیتوبونه ور په برخه کړي. له تخمینې مخکې دوه نور افغان ورزشکاران اجمل فیضزاده په جډو کې او اجمل فیصل په سوک وهنه کې د سیالیو له بایللو وروسته له لوبو ووتل. دا چې ولې افغان ورزشکاران تر اوسه پورې نه دي توانېدل چې کومه بریا ترلاسه کړي، د اولمپیک د ملي کمیټې مشر وایي چې د اولمپیک په لوبو کې د 204 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیسته، خو تر دې دمه یوازې 10 هیوادونه توانېدل چې بریا ترلاسه کړي او په جدولونو کې شامل شي. دی وایي هغه هیوادونه چې له 600 ورزشکارانو سره راغلي وو لا هم نه دي توانېدل چې کومه بریا ترلاسه کړي، خو زموږ ګډون یو بریا ده. زمونږ ورزشکاران چې له دې پروګرامونو زده کړې کوي یو بریا ده او له نړیوالو سازمانونو سره زمونږ اړیکې یو بریا ده. اوس د افغان ورزشکارانو ټولې هیلې له دوو ځوانو تکواندو کارانو سره چې پخوا هم افغانستان ته مډالونه ګټلې و تړلې دي. دا دوه ورزشکاران روح الله نیکپا او نثار احمد بهاوی دي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس هم دوی ته هیله مند او وایي چې د دوی تمرینات په پام سره هیله ده چې افغانستان ته له ډکو لاسونو سره ستون شي. ټاکل شوی چې نیک پای او بهاوی د روانې اگست میاشتې په 9 او 10 نیټه د سیالیو میدان ته وځي او د همدې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان ورزشي کاروان هیواد ته ستون شي.
په لندن کې د اولمپیک لوبو په څنګ کې د برتانیې د وزیر اعظم له افغان ورزشکارانو سره لیدنه، بیا د یو شزینه افغان تخمینه په سیالیو کې برخه اخیستل او په نورو کومو لوبو کې افغانان برخه اخلي، په دې اړه مو د حمید مومند رپورٹ اوریدل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
وسم درواني غړی د پای ریپورت هغه د ازبکستان پاړه. کڅم د ازبکستان پر حکومت معمولا ل زندانانو سره د بد چلند په خاطر انتقادونه کیږي، خو اني شیدان په دې هیات کې یو زندان د شکنجې د کور په نوم یادوي. اني شیدان وای په دغه زندان کې بندیانو ته ډیر سخت شکنجه کیږي، دوی وحل کیږي او د بجلی جټکی ورکول کیږي، او پر دغو زندانانو یعنی تودی جوش کړي او به هم تویوت کېږي. نور حال د فراهیوات په ریپورت کې.
د دې زندان نوم جسلیک دی. ځینې کسان یې د شکنجې د کور په نوم یادوي. یو شمېر بیا وایي چې له دغه زندان څخه راوتل ممکن نه دي، که څه هم په ازبکستان کې له زندانیانو سره د بدې رویې کول نوې یا نادره خبره نه ده، خو د جسلیک د زندان حالت ډیر خراب دی. حتی خلک د دې زندان د نوم له اورېدلو څخه بیریږي. د بدن ورشتانې شخصي د جوش اوبو په ذریعه د زندانیانو د سوځولو کیسو د خلکو ذهنونه ډیر نارامه کړي دي او وحشت زده دي. حتی هغه کورنۍ چې د دوی خپلوان د جسلیک په زندان کې په جوش اوبو سوځول سوي دي او مړی د دوی لاسته ورغلي دي، د هغوی په څیرو کې د شکنجې اغیزې لیدل کیږي. هغه کسانو چې د جسلیک په زندان کې شپې ورځې تیرې کړې دي د ډیرو وحشتناکو شکنجو خبرې کوي، لکه د نوکانو کشل، برقي شوک او داسې نورې وحشتناکې شکنجې. شاعر جمعه یوسف د حکومت مخالف دی. نوموړي 3 کاله د جسلیک په زندان کې تیر کړي دي. دی وایي زه نه پوهیږم چې کوم زندان ډیر بد دی، د جسلیک زندان او که په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازیانو سیاسي زندانونه. جمعه یوسف زیاتوي د جسلیک زندان د مرګ تر پوځي اډې بهتر نه دی. د دې زندان مامورین څومره چې کولای سي هغونه پر زندانیانو بیرحمه کوي. شاعر جمعه یوسف فقط دومره ویلی و چې جمهور رئیس اسلام کریموف پر قدرت ته پاتې کېدو حق نه لري. نوموړی په 2001 میلادي کال بندي سو. هغه د زندان حالت له ازادي رادیو سره شریک کړی دی.
سهار 15 کین اوینګ 15 کین ایزولاتور دی اتمان
هر میاشت د پنځلس ورځو لپاره کوټه قلف هم د میاشتې نورې پنځلس ورځې مې د نوکوس په ښار کې په یو بل زندان کې تیرولی چې پنځه سوه کیلومتره لرې ده. زه یې دغه ښار ته په یو کوچني اوسپنیز صندوق کې لېږدولم. صندوق دونه ورکوټی و چې د ناستې یا ولاړې ځای نه و. په لاره کې هم لوړې ژورې ډېرې وې. سر میں نے اوسپنې سره مخته او د ساخ کلو لپاره کافی هوا نه و.
د دې سیمې هوا ډېره ناملایمه ده. په ژمي کې ډېره سړه، په دوبی کې بیا ډېره توده وي. د جسلق زندان په تاشکند کې تر وژونکو حملو وروسته افتتاح سو. حکومت د تاشکند د حملو مسؤلیت پر اسلامي بنسټپالو ډلو ورواړوي. له حملو وروسته په ازبکستان کې په زرګونو کسان د مذهبي بندیانو په نوم دغه زندان ته یوړل سول. په نیویارک کې د بشري حقونو د څار اداره وایي چې د جسلق په زندان کې له 500 څخه تر 1000 کسان بندیان دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.